احمد شي بریم را سجی رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. د کندهار ولایت پوسپین پول د کلسوالی کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی وای د افغان طالبانو او پاکستاني پوجانو په نشټو کې څلور ملکیان وژل شوی. د سپین بول د کلسوال عبدالکریم جهاد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په بیگانو نشټو کې څلور تن نور ملکیان ټپیان شوی هم دي. د دوړو هیوادونو چارواکو تایید کړی ده چې تیر شپه د درنو وسلو ډزې تبادله شوې دي. د طالبانو د حکومت بیان صبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې جګړه پاکستاني لوري پیل کړه، خو د پاکستان د سر ریاسم بیان مشرف زیدی پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبره رد کړې او ویلي دي چې برید لومړی د افغانستان له لوري پیل شو. پاکستان تل د افغانستان د طالبانو رژیم د ټي ټي پي او نورو پاکستان مخالف ډلو په ملاتړ تورنوي، خو د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي او وایي چې پاکستان باید خپلې کورنۍ ستونزې په خپله خاوره کې په خپله حل کړي. استرالیا د هغه سره کابل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د شوزو لپاره مخ په خرابېدو وضعیت بلل شوی، د طالبانو د حکومت پر څلورو چارواکو د سفر او مالی بندیزونه اعلان کړل. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې په دې چارواکو کې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې رئیس او قاضي القضات عبدالحکیم حقانی او درې تنه وزیران شامل دي. د خبر له مخې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وونګ ویلي دا چارواکي پر افغان شوز او انجونو پورستیو لګیدلو محدودیتونو او د قانون له حاکمیت او شی حکومت ولې په سرغړونو کې دخیل وو. د طالبانو په حکومت کې به سرچینې د استرالیا د اقدام غیر عادلانه بللای دی. د سرچینې چې نه غوښتل نومي وښتل شي او سړي رډو ته وویل چې د دوی حکومت له استرالیا سره هیڅ راز اړیکې نه لري. سرچینې زیاته کړه چې حکومتونه باید خپل دریزونه د افغانستان شرایطو ته په پام اعلان کړي. استرالیا ځواکونه په افغانستان کې د ناتو په مشه د پوځي حضور پر مهال نشته دوله سيزي د طالبانو پر ضد په جګړو کې برخه لرله، خو د 2020 کال په اگست میاشت کې خپل ځواکونه له هیواد وېستل. د جرمونو نړیواله محکمې د روان کال په چنګاښ میاشت کې د طالبانو د قاضي القضات او همدارس د دې ډلې د لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده د نیولو حکم صادر کړ، خو طالبانو هغه مهال وویل چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي ل قطري چارواکو سره د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبري کړې دي. ریچارډ بنټ بیګا پر ایکس پاڼه ولیکل چې قطر ته خپل 500 ورځنی سفر پای ته رسولی او د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په تړاو له یو شمیر نفوذ لرونکو سره د نظر تبادله کړې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې پرون وویل چې د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله له شاغلي بنټ سره د کتنې پر مهال د قطر د دولت او ملګرو ملتونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې په ځانګړي ډول د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو د دواړو لوریو پر همشغۍ او هڅو ټینګار وشو. ترکیه وایي د غزې د ثبات ساتونکو ځواک د ماموریت په اړه خبري روانه دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان نن وویل چې په غزه کې د ثبات ساتونکو ځواک د ماموریت او د عملیاتو د اصولو په ګډون بحثونه دوام لري. شغل فیدان د دوحې د کلنې ناشته پر مهال په خپل څرګندونو کې زیاته کړه چې د دې خبرو اصلي هدف باید دا وي چې اسرائیلیان او فلسطینیان د سرحد پوښتو کې سره جلا وساتي. په عین حال کې د قطر صدر اعظم ویلي دي چې په غزه کې به نږدې دوه میاشتنۍ اورمند تر هغه مهال په بشپړ ډول عملي نشي چې اسرائیلي ځواکونه د واشنگتن په ملاتړ د سولې د پلان په اساس د فلسطینیانو له قلمرو څخه ونوځي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی زیاته کړه چې اوس وخت خورا حساس دی او کله چې اسرائیلي ځواکونه د فلسطینیانو له قلمرو څخه ووځي نو روانو هڅو ته هغه مهال اوربند ویل کېدای شي. میټا شرکت اعلان کړی چې د لویو نړیوالو رسنیو خبری محتوا به د مصنوعي ځیرکتیا په مرستیال میټا ای آی کې متخم کړي، څو د انسټاګرام، واتس اپ او فیسبوک کاروونکي وکولی شي له تازه او باوري معلوماتو ګټه واخلي. د دې ټولنیزو شبکو ستر شرکت پرون په خبره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې میټا ای آی مرستیال به د خبرونو اړوندو پوښتنو ته د ځواب پر مهال تازه راپورونه، تفریحي مطالب د سی این این، فاکس نیوز، لوموند او یو ایس ټوډی په ګډون لګڼو رسنیو سره همکاری لاري وړاندې کړي. د میټا په وینا د غنوي اسانتیا کارکونکو ته د امکان برابروي چې د محتوا لا متنوع سرچینو څخه استفاده وکړي او د مطالبه د تفصیل لپاره د ورکل شویو لینکونو د کلیک کولو لپاره همکارو خبري وی پانو ته لاړ شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوري.
ام پرلس بجے باندې ټکان شروع وسوله تقریبا د 2 بجو پورې بازاري ټکان شروع وسوله ګرد ملکیان یختي سور جمع دي ټول ملکیان کوروس زنانه او مردانه وتل دي چا درک نو معلوم
د کندهار پوسپین ولډکې له پاکستاني ځواکونو سره تر جګړې ورسته لا هم وصیت عادي نه دي
ډیر خلک لا هم خپل کورون ته نه دي راستانه شوی ځکه لا هم ویرشته دي چې به د جګړه وشي
د دې چکرې په اړه مو په خبرونه کې د څېړونکو او خبريال سمي يوسفزي نظر هم اخیسته
زما په خیال اوس دا مهمه نه ده چې کوم طرف حمله کړې ده مهمه دا ده چې اعتماد لمنځه تللی ده او د کړکېچ په زاده
په افغانستان کې وچکالۍ ته اندېښنې په زیاتې دودي
د دې خاطر چې باران نه کیږي په بوټو باندې ګردونه زیات دوزي د دې لامل خاطر د کمپیوټر منځ ته کیږي
او په دې خبرونه کې
می دا بابا دنن او شال می دا دې پسر با دي خواز وینا دا وطن دا هديري پسر با
دي دا سندره د اي اي ټکنالوژي په مرسته جوړه شوه دا سندري څنګه جوړی شي په خبرونه کې به واوري در دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ډیورنډ کرشي په وجدو کې د سپین بولډک چمن په دروازه کې د طالبان او پاکستاني ملیشه ځواکونو د تیر شپې نشټې لعمل په سپین بولډک ولسوالۍ کې څلور ملکان وشل شوی او څلور نور ټپیان دي د سیمه اوسیدونکو وایي چې هم جګړې درېدلې خو وضعیت لا هم عادي نه دی دوی وایي د نشټې لعمل کرشي ته نشټې خپل کورونو وټلی او په دې یخنې کې شپه په ډاک کې تیر کړی دی د جنو کورونو او شزه او ماشمان تر اوسه خپل کورونو ته نه دي ستنېدلې تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې
د ډیورن کرخي په وګړو کې د سپین بولډک چمن په سیمه کې د طالبانو پاکستانی ملیشه ځواکونو د تیر شپې له نخټې ورسته چې لامل یو شمیر ولسی وګړو ته مرګ جوړ لهم واوخته د نخټې عیني شاهدان وایي چې کرخي ته نږدې د نخټو لامل خپل کورونو وتلي خلک لا هم بیرته خپل مینو ته نه دی راستانه شوی دوی وایي کڅه هم اوس مهال نخټ نشته خو وضعیت لا هم غیر نورمال دی د سپین بولډک د ویش بازاري او دکاندار د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته پویش کې بیګاش پر لکهمت کم نه و ډیره سخت شپواله یو طرف جګړه واله بل طرف ډیره سخت یخنی و کورونه چې و خلک ټول زموږ په شمول د کورونو راوتلی و خزي او ماشومان او سپینګری ټول شپه په یخنی کې ولاړ و ډیر خلک لا هم خپل کورونه ته نه دی راستانه شوی ځکه لا هم ویرشته دی چې به د جګړه وشي
د سپین بولډک ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي اجی اغا ازادي راډیو ته وویل چې بیګا د شپې تر 2 بجو دغه خطر روانه و چې لاملې ولسی وګړو ته زیان ورسید نو موړي وویل
ټام پرلس بجې باندې ټکان شروع وسوله تقریبا د 2 بجو پورې بازاري ټکان شروع وسوله ګرد ملکیان یختي سور جمع دي ټول ملکیان کوروس زنانه او مردانه وتل دي چې درک نو معلوم یو خو بل خو ته ځغسته چې د پنازه نه درلودي
دغه نخته چې دواړه لوري یو بل په پیلېدو تورنوي لامل د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې د رسمي شمیرو لمخې درې ولسی وګړي وجل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي په سپین بولډک ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو امیر علي محمد حقمل رسنۍ او تپاستولي غږیز بیان کې ویلي پاکستانی ځواکونو سپکا او درانه توپخانه کارولي او د دوی د هوان مرمۍ د عام ولس په کورونو لګیدلې دي
تقریبا ته سهار پر له خلخال د ځکولې په دې کې موږ ځینې هوادوال شهیدان او ځینې ملکیان هوادوال زخمیان لرو تقریبا د شهیدان او زخمیان شمیر د ملکیان اته کسدې په دې کې درې شهیدان 15 زخمیان په الحال وزارت د سپون بل کول سوالي د نورمال دی حالت په الحال عادي دی او جګړه پاکستانی لور شروع کړي و خو دوی خپل پراحت ونه درېدل او جنگ نه ودر ټول شپه د ځکولې اوانو نه راغور ځول ملکي تاسیسات نه شکرم
خو د سپین بولډک ولسوال عبدالکریم جهاد فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې په بیګانه او نخټو کې څلور ولسی وګړي وجل شوی او څلور نور ټپیان دي په وجل شوی کې یو خزا او یو ماشوم هم شامل ده په سپین بولډک کې ځینو روغتیاي سرچینو رسنۍ ته ویلي چې په ټپیانو کې د دوه کسانو روغتیاي وضعیت نازک دی لکرخی بلی غاړیتا د چمن یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې په دې نخته کې درې ملکیان ټپیان شوی د دواړو لورو چارواکو ویلي نخطې د جمعې په شپه ناوخته پیل شوې، خو دواړو هیوادونو یو بل تورن کړي چې لومړی برید یې کړی. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف ویان مشرف زیدی په یو بیان کې ویلي چې طالب ځواکونو په چمن کې په پاکستانی ځواکونو بې دلیله ډزې کړي، خو له دې وړاندې بېګا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې پاکستانی ځواکونو د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ په لور بریدونه پیل کړل چې افغان ځواکونو یې ځواب ورکړ. دا نخطې په داسې حال کې دي چې څو ورځې وړاندې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ د سعودي عربستان په ریاض کې د خبرو راپورونه ورکول شول، داسې مهال چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د جمعې په ورځ هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې اسلام آباد او کابل په سعودي عربستان کې خبرې کړي دي، او وی ویل چې داسې هر ډول ناستې په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. خو ځینو طالب سرچینو رسنیو ته د دې خبرو پخلی کړی او ویلي وو چې په دې خبرو کې د اوربند په دوام هوکړه شوې. له دې وړاندې د تیرې نومبر په 15مه د طالبانو حکومت پاکستان په پکتیکا او کونړ کې په بریدونو تورن کړ او ویلي وو چې په دې هوایي حمله کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه لس غړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. که څه هم په هغه برید کې پاکستان خپل لاس لرل رد کړل، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه ګواښ کړی و چې پاکستان ته به د دې برید مناسب ځواب ورکول شي. په هغه برید کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونو په پراخه کچه غبرګونونه هم راپارولي وو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا ترینګلتیا د روان کال د اکتوبر له 11مې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته زیاته شوه. په هغه نښتو کې چې په وخت پلي ډول یې څو ورځې دوام وکړو، دواړو لوریو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم کړې وي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستاني پلاویو ترمنځ د دغه ستونزو د حل په هدف په دوحه او استنبول کې څو ځل ناستې هم وشوې، خو ښکاره پایله یې نه درلوده. اسلام آباد تور پوری کوي چې د پاکستان د نامنۍ ریښه په افغانستان کې ده، خو طالبانو په وار وار د پاکستان د غیدا ورت کړي او د پاکستان نامنۍ د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
د همدې جګړې مسله پسې تعقیبو. سمی یوسفزی چې نیوزویک او ډیلی بیسټ خبرونه ته همدارس سی بی اس خبرونه ته د پاکستان او افغانستان په اړه مقالې لیکي، د خپل ژوند لوی برخه په پاکستان کې تیر کړی ده. دې په دې باور دی چې د کابل او اسلام آباد اړیکې د بی باورۍ داسې کچې ته رسیدلې دي چې هر شی به ممکن د دواړو لوریو ترمنځ نشته وشي. د ښاغلي یوسفزی سره احمد تکل مرکه کړې ده او لومړی په دې اړه معلومات ترې غوښتي دي چې کابل وایي په سپین بولدک کې لومړی پاکستاني لوری ډزې وکړي او اسلام آباد وایي افغان طالبانو برید کړی. دا حمله چا کړې او څرنګه به خبر سپینیش؟
زما په خیال اوس دا مهمه نه ده چې کوم طرف حمله کړې ده، مهمه دا ده چې دواړه طرفونه یو بل ته په عامیانه اصطلاح په زړه کې ډک دي، اعتماد له منځه تللی ده او د کړکېچ په زاده. او متاسفانه چې کوم سیاسي حالې ځلې کېږي یا د خبرو اترې حالې ځلې کېږي، هغلته هم دواړه طرفونه یو بل سره تند لهجه او په ترش تندي خبرې کوي، چې له امله یې د قطر او سعودي او د ترکیې خبرې ناکامه شوې. نو په دغسې یو حالت کې دغه ډول حالتونه رامنځته کېدای شي، یو کوچنی اشتباه یا د یو طرف بل طرف بې صبري یا له خپل ځانه یو جګړه ایز مهارت ښودل دا دغه ډول مشکل رامنځته کوي. او متاسفانه د دې امکان شته چې دا وړې وړې کوچنۍ جګړې د یو ستر ناورین سبب شي.
یوسفزی صاحب، د غزلونه چې تاسو وایي ډک دي د دوړو خواو، دا یوازې د سرتیرو ترمنځ، هغه سرتیری چې د جرن پر کرخه په دروازه کې یو بل ته مخامخ ولاړ دي، د هغو ترمنځ او که فکر کوي چې د دوړو هیوادونو د مشرتابه په کچه زړونه ډک دي؟
په دې کې شک نشته چې پاکستان په افغانستان کې ښه نوم نه لري، افغانان ترېنه شکایت هم لري او هغه د نفرت لفظ خو به ډېر قوي لفظ وي چې استعمال یې کم خو نه یې خوښېږي. او چې بیا دا ډول حالت رامنځته شي، بیا الف نه یې پوری افغانان د پاکستان سره ډېر حساسیت لري. په ورته وخت کې پاکستان هم په دې وتوانېدله چې په تیرو درې څلورو میاشتو کې خپل قوم ته دا وښيي چې افغانان زمونږ سره بد رویه کوي، طالبان تی تی پی روزی، هغه راځي زمونږ افراد وژني او افغانان چې دي یو په ډېر بې احترامي سره د نمک حرام لفظ ورته استعمالوي او بالخصوص طالبانو باندې دا پلاچی چې دوی احسان فراموش دي موږ سره کومک وکړلو. نو دواړو طرف ته د خلکو کې هم غوسه شته ده، خو پاکستان طرف ته بیا دا ده چې ځینې سیاسي ګوندونه دا د پاکستان د پوج او د افغان طالبانو ترمنځ یو کلکې ګڼي، خو چې څومره دا شخړې زیاتېږي او یو بل خلاف په مجازي نړۍ کې تبلیغات زیاتېږي، هغومره دا د کړکېچ فضا باندې هم یو منفي اثر کوي او احساساتو لاندې دا جنګیالي راځي او یو بل خلاف کوچني اقدامات کوي او کوچني اقدامات زیان سبب ګرځي.
یوسف صاحب، دا اوس د پاکستان حکومت دا رات کړ چې ګنې د سعودي په منځګړتوب د طالبانو لاستازو سره خبرې کړي، یعنی فکر کوي چې د خبرو دروازې د تل لپاره تړل شوی نور دوړ لورو ترمنس؟
از فکر نکوم چې هیڅ څوک ته کولای شي چې هر څومره یو بل سره په کړکیچ کې وي، په عملی جګړه کې وي، یو بل باندې بمبار کوي، په جګړه کې وي، هغوی دې یو بل سره هر ډول دروازې وتړي، دا خو امکان نه لري. خو البته حقیقت دا ده چې په سعودي عربستان کې مذاکرات شوي وو، د طالبانو هیات هم ورغلی وو، د پاکستان هیات هم ورغلی وو، او په دې باندې تاکید شوی وو چې دا خبرې به پټې ساتل کېږي. خو دا خو نه شي کېدلی چې مکمل ډول باندې هر څه بند شي، د یو څه وخت لپاره تم کېدلی شي، یو څه وخت لپاره همدا فضا به وي، خو د دې د اثرات او ابعاد به وسیع کیږي او دا نور هیوادونو ته رسیږي. لکه اوس تاسو ګورئ سعودي عربستان هم بالاخره چې ډېر طالبانو سره خیر روابط نه لرل، خو بیا هم په دغه مسله کې افغان طالبانو هیات ریاض ته وغوښتلو، ترکیه هم پکې داخل شو، او قطر خو پخوانه په دې معاملو کې وو. نو کېدای شي په آینده کې نور هیوادونه هم خپلې هڅې وکړي، خو متاسفانه څه چې ډېر ضرورون کې دي دواړه طرفونو ته اشتعال یا د یو بل خلاف غوسه زیاته ده، او دغه جګړې کله کله ودرېږي، خو په مابین کې بیا د دواړو طرفونو د سیاسینو، د مشرانو، د ژورنالستانو، د مطبوعاتي کسانو جګړه دوام لري.
نړیوال فشارونه شته د دې کړکېچ د حل لپاره؟
زه فکر کوم چې یو حد پورې په دواړو باندې زیات دي، خو دا څه ډېر زیات مستقیم فشار نه اچول کېږي، ځکه چې طالبان داخلي چې مونږ د پروا د فشارونو پروا نه لرو. او کله چې مثلا دا اوس د پاکستان سیاسي حکومت یو پرېکړه وکړه د دې لپاره چې نرم دریځ وښيي چې مونږ د افغانستان ته د حکومتي موادو یولل لپاره دروازې خلاصو، دا د پوز دریز نو، خو د سیاسي حکومت نرم دریز، خو هغه بیا د افغانستان له طرفه ورته ویل چې موږ ضرورت نه لرو. متاسفانه دواړه طرفونه چې کوم مذاکرات کار دي، هغه یو کندهار ته ګوري او بل جیشکیو ته ګوري، نه دی عمله، دا یو تصادم حالت رامنځته شوی ده.
خبریال او د چارو کتونکو سمی یوسف صاحب.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای افغانستان د شګو او دړو له عمله د طوفانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب د زیان زیاتوالي له ګواښ سره مخامخ دی. یو ان ډی پی پرون جمعه در دسامبر 15 په یو راپور کې وویل چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې شمیر بزګران او مالداران وای چې وچکالۍ د دوی کرنه او مالداري سخت زیانمنه کړې ده. تفصیل په راپور کې
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ او بزګر خیر الله دی چې وایي پرلپسې وچکالۍ کرنه سخت زیانمنه کړې ده. هغه چې په خپل ځمکه کې زعفران او نور دانلرون کې بوټي کړی، د شنبه په ورځ د دسمبر شپږمۍ ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بارانونو د کم خلامل د اوبو کچه د پام ولټی ته شوې چې د اندېښنې وړ ده.
خوشحالي دریا واخیر
دی وای په دې ورسته کې د هرات په بیلا بیلو ولسوالیو کې وچکالي یو ډیره جدي ستونزه ګرځېدلې. لبه د مرغه یو ساس کې باران هم نه دی شوی چې لامل یې د اوبو سطح ډیره ټیټه شوې ده او زموږ کرنیز محصولات صفر ته رسیدلې دي. خلکو کرنې ته لیوالتیا نه لري. د وچکالي لامل کرنه په ټپه درېدلې. لبه د مرغه تر ټولو ډیر موک اغیزمن شوی یو د ختیز ننګرهار یو بزګر عبدالحق هم ورته شکایت کوي.
هر کال مونږه د وچکالۍ له امله تقریبا شاوخوا 15% تاوان نه وینو. دغه وروستي کورونه کې وچکالۍ له امله زمونږه زیات بزګران د دغه خاطر چې باران نه کیږي د دوی بوټي وچ پاتې شي وي او په بوټو باندې ګردونه زیات دیږي، د دې له امله حاصلات کمپیوټر منځ کیږي او کمپیوټر غلې نو مونږه تبن چې مونږه وچکالۍ له امله ځانمن شو یو.
دا اندیښنې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی وویلي افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب له زیاتوالي سره مخ دی. یو این ډی پی پرون جمعه د ډسمبر 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. دا راپور له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له خورا زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی. یو این ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې په جنوبي او لویدیځو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات، فراه، نیمروز او کندهار کې هر کال له 50 ورځو څخه زیات د شګو او دوړو طوفانونه تجربه کیږي. په داسې حال کې چې په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې دا پیښه په کال کې له 40 تر 30 ورځو روانه وي. په همدې حال کې د کنسرن ورلد وایډ په نوم یو سازمان هم پرون جمعه د دسمبر 15 په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د سخت بشري اقلیمي بحران سره مخ دی. دغه سازمان ویلي د دې هیواد نږدې 80% نفوس په کرنه تکیه کوي او وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د دوی ژوند په جدي توګه ګواښلې دی. په بیان کې راغلي چې د ننګونو په میلیونونو خلک بي ځای کړي او د خوړو تولید یې کم کړي. دغه سازمان اټکل کړي چې د 2021 او 2023 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3 میلیون کسان بي ځای شوي چې له دې ډلې یوازې په تیر 2023 کال کې د بي ځای شویو شمیر 1.5 میلیون ته رسیږي چې د بشري مرستو اړتیا یې ډېره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د حج اوقاف وزارت 13 اونۍ د ټولو جماعتونو له ملای امامانو وغوښتل چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلکو ته د استسقاء د لمانځه د فضیلت په اړه معلومات ورکړي. دغه وزارت ویلي د جماعتونو امامان باید خلکو هڅوي چې توبه وباسي، روژه ونیسي، بخنه وغواړي او د وچکالۍ په وخت کې خیرات ورکړي. د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د ټولو جماعتونو امامان باید د جمعې لمانځه وروسته خلکو ته د استسقاء د لمانځه د وخت او ځای په اړه معلومات ورکړي او په خپلو سیمو کې د جمعې لمانځه وروسته او د ماسپخین لمانځه مخکې ترسره کړي. د اوبو او چاپیریال ځینې متخصصین وچکالۍ د کرنې سکتور لپاره یو لوی ستونزه بولي او ټینګار کوي چې دوامداره وچکالۍ به د ټول افغانستان اقتصاد اغیزمن کړي. لډلی نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
درباس ایجاد زیربنا مهم
دی. وایي د زیربناو جوړولو لپاره د هڅو او کار سربیره دا مهمه ده چې د اوبو د کارولو په برخه کې له احتیاط کار واخیستل شي او د غراز د کرنې په سکتور کې پرمختللي او معیاري سیستمونه وکارول شي کوم چې د حکومت او د خلکو ګډ او دوامداره کار ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د نومبر په 23 ویلي و چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولای شي کورنۍ او ډیر ماشومان پاکو بوتا لاسرسی محروم کړي. لدې مخکې د اکتوبر په 23 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې په 13-15 کلونو کې پر لپسی وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلې او 2015 کال په 13-15 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. که چېرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼه pasajiradio.com ته ورشي دا خو راپورونو متن پکې لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خبرې شي. همدارس د ازادي راډیو 19 پروګرامونه تاسو pasajiradio.com کې پیدا کولای شئ. په دغه ویب پاڼه کې یو شمیر تصویری راپورونه هم لرو چې تاسو هلته تصویری راپورونه ترلاسه کولای شئ. نور ډیر په زړه پورې مطالب تاسو pasajiradio.com کې ترلاسه کولای شئ. دغه اوس چې زله تاسو سره خبرې کوم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لومړی راپور د سپین بولدک د جګړې په ارتباط دی. د بل خبر مهم خبرونو کې درلو چې د استرالیا د طالبانو پر یو شمیر مشانو بندیزونه لګولې دي. د دې تفصیل هم pasajiradio.com کې شته او دا خبر هم په سر کې راغلی چې د پاکستان حکومت په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د کمپونو د مندولو هلې ځلې پیل کړې دي. په خوا پاکستان په پنجاب او په سند ایالتونو کې دا کار کړی وو، اوس د خیبر پښتونخوا ته مخه کړې ده او هلته هم دا بندوي. اوس په دې خبرونه په دغه وروستۍ خبری برخه کې د ای آی ټیکنالوژي په باره کې یو په زړه پورې مطلب له تاسو سره شریک کوم. د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا په مرسته څرنګه سندره جوړېدای شي؟ یو شمېر افغان ځوانان په دې وروستیو کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د سندرو تولید کوي. په دې ډله کې یو هم عمر اندیش دی. دا ازادي راډیو ته ویل لخپلو څو تنو ملګرو سره یو ځای دا کار کوي. په دې راپور کې به له ښاغلي اندیش څخه واورو چې دا سندرې څرنګه جوړوي او دا څرنګه سندرې دي.
کش پیدا دسمبر واری بادونا یا کش پیدا دسمبر واری بادونا زړون رېږي کده شګو کمرونا زړون رېږي کده شګو کش پیدا دسمبر واوری بادونا
دا سندره دو مرندیش په نوم یو سوان او ملګرو لخوای په ای یا مصنوعي زیرکتیا په ګروپی ډول جوړه شوې ده. دوی چې په افغانستان کې اوسېږي او یوټیوب چینل لري او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوه مخکې د سندرغړو کنسرتونه جوړول. په ای یې څو نورې سندرې هم جوړې کړې او غواړي په دې برخه کې لا کار وکړي. خو دا سندرې څنګه جوړېږي ښاغلی اندیشې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نمړی یو دو ملګری لرو په وی باندې یو شعر یا یو غزل یا یو سندره وال کمپوزیشن جوړو. بیا په ما کمپوز لاري مثلا یو دې برخه کې چې میوزیک هم پویږي هغه د اډیو باندې کار کوي. ارشاد خالق دې زموږ یو ملګری دی نو هغه ورته په ای باندې بلا بل غږونو کې مثلا غږونه پر کوي خزا او خزی کې یا د نرینه کې نو بیا لاغې وروسته هغه سور او تالی کتل کېږي نو بعد لاغې بیا مثلا ګرافیکي بڼې ته راځي. نو دا دغه سلنډر پروسه ده.
دا چې په مصنوعي ځیرکتیا د یوې سندرې جوړول څومره وخت نیسي او څو کسان بوختوي ښاغلی اندیشوي؟
ټول ټول شاوخوا یو هفته وخت نیسي او په دې کې مثلا درې څلورې له پنځه کسان پکې کار کوي لسر نه تر پایه پورې.
نوموړی زیاتوي چې په ای کې د سندرې جوړولو لپاره هم باید ځانګړي پروګرامونه واخیستل شي او فیس ورکړل شي، یا د یو کار په سر یا هم دا چې میاشتنی یا کلنی فیس ورکړل شي.
که آډیو برخه وي، میوزیک برخه وي، یا مثلا ډیزاین برخه وي، ټولو ته به مثلا خاص سایټونه لري، خاص پلیټفارمونه لري. ځینې کې به مثلا میاشتنی ګډون کوي، په ځینې کې به مثلا کلنی ګډون کوي. ځینې داسې هم دي چې یوازې مثلا د هر کمپوز په سر د هر کار په سر تانه مثلا فیس اخلي.
لکه غری اندیش مو پوښتنه وکړه چې دوی په دې برخه کې خپل کار کې څه ډول ستونزو سره مخ دي. درته وویل
ستونزې خو دغه دي په ورال مثلا د افغانستان بانک کارتونه ډیرای سایټونه نه شي اخیستی. مثلا خپل موږ ته چې د یوټیوبر کومه وایې دم راځي په بل ملک به ترلاسه کوو او طبیعي ده د هغې ملک ټیکس به هم په کار کېږي بیرته چې تر موږ راځي. هغه هم هیله ده چې ورو ورو افغانستان کې ډیجیټلایزیشن ته مقام مسعید شي او
د یادونه د چومرندې شو ملګری دا کار د سیهواد کې کوي چې په موسیقي پکې بندیز دی. د طالبانو حکومت وايي موسیقي حرام ده او په خبرولو او اوریدو یې بندیز لګولې دی. عمرندې شوې دوس غوړي لدی طریقه د خلکو ذوق خړو بکړي.
دا شان بند شول د بندرونه د محفلونه نو اوس موږ د چې سړی لکه یو میز او یو کمپیوټر نام خپل ذوق او د ملګرو ذوق کړو کړی شي.
ای یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونه او ماشینونه ته د انسان په شان فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو حل کولو وړتیا ورکوي. له ای په بیلابیلو برخو کې کار اخیستل کیږي.
قبلا مودا سکون بر صفتا مو امام بر قبلا مودا سکون بر تور سر زر هم بر تور سر زر هم بر تور سر زر هم بر
موسیقی
اثر توغ می ده بابا دننگ او شال می ده ده پسر بادی خواز وینا ده وطن ده حدیره پسر بادی خواز وینا ده وطن ده حدیره پسر حسک می پاله